دوستانو ستړي مشه د ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو ته ویل چې د ننګرهار امنیت ته به پاملرنه زیاته کړي. دا به مواوري چې افغان حکومت ویلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. نور مسایل هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې څه باندې 50 طالبان وژلي دي. د ارزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. او د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسما تایید کړ. د خبرونو تفصیل په نړیوالو خبرونو کوم. د امریکا کانګرس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسما تایید کړ. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس ګډې غونډې ته د ده برای نن سهار وختي تایید شو. د کانګرس د دواړو جرګو غړیو تایید کړ چې جو بایدن او مرستیال یې کامیلا هریس د 222 رایو په وړاندې 306 کالج الکترول رایې ګټلې دي. لومړی د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت د انتخاباتو پر نتیجې د جمهوري پالو پر اعتراض غور روشو. د دوی اعتراض د شپږو موافق رایو په وړاندې په درې نیوي مخالف رایو رد شو. د استازو په جرګه کې هم د جمهوری پالو اعتراض د 121 رایو په وړاندې په 303 رایو رد شو. تر دې مخکې پرون د واشنگتن پولیسو وویل کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یوه بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه تلویزیونی وینا کې دا د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
Our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار برید لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دی لیدلې. د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو برید دی.
د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر میچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. له بلې خوا په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډونالډ ټرمپ پلویانو له یرغله یوه ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم واک وسپاري. ډونالډ ټرمپ به دوی ونې نور هم د امریکا ولسمشر بی. د په یوه اعلامیه کې چې د کانګرس له لوري د جو بایدن او کاملا هریس له تایید کېدو سره په یوه خبره کړې، ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به نوي حکومت ته واک وسپاري. ترامپ په عین حال کې ویلي چې لا هم د انتخاباتو له پایلو سره بشپړ مخالف دی. د بشری حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي، خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي د ولسمشر شوکت مرزیایف حکومت باید قانون تعدیل کړي او خپلواکو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغه غیر حکومتي مؤسسې راجستر شي چې د بشری حقوقو او جبري کار شمول پر حساسو مسئلو کار کوي. هیومن رائټس واچ په عین حال کې تاییدوي چې د ازبکستان حکومت له هغه مهال چې مرزیایف واک ته رسیدلی د راجستر کېدو د پروسې د اسانولو لپاره یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانی کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څه نه دی ویلي. د ورزګان والی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي. والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته ویل طالبانو د سوفیانو په سیمه کې د پاسونوالو یا سنگریانو او ملي اردو پر یو قرارګاه د موټر بم حادثه هم کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې موټر چاودلی دی.
په یادو بریدونو کې زموږ 15 نفر سرتیری چې درې پولیس او دوه اردو په شهادت رسیدلی دي او 15 نفر هم زخمیان لرو. د دشمن تلفات 11 نفر مړي لري او 14 نفر زخمیان.
د ورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی هم ازادي رادیو ته ویل چې 14 زیاته زورور و او په ډیرو لوري سیمو کې شخه اوریدل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان په نخته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تیر شپه په مارمل ولسوالۍ کې یو پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قومندان له مقاومت سره مخامخ شول. د عادل په وینا پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول قومندان محمد نسیم او څلور تنه نور ونیول او د نوموړي دوه وسلوال ووژل شول. پولیس وایي نیول شوي کسان د مزکی په غصب وسلوال غلاو او له وسلې څخه په غیر قانوني کار اخیستو تورن دي. د دوی په وینا پولیسو لس میله وسله هم نیولې ده. او د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو. په پام کې و چې د دوی لومړۍ مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي، خو اوس ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلي او نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ته تیاری نیسي.
دوستانو د خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې وو. د غلطۍ د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتي چې په یو میاشت کې د اصلاحاتو یو طرح دته وړاندې کړي. همدارنګه به د ننګرهار په وسنی او تازه حالاتو باندې د ولایتي شورا د پوخانی وکیل زبیح الله زمری سره مرکه ولرو. دا په مورې چې د افغان حکومت چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به راتلونکي شنبه ورځ پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کمالا هاریس د هغه د مرستیالې په توګه تایید کړل. دا وروسته له هغه ده چې پرون د ولسمشر ترامپ په پلوي بلواګرو په کانګرس باندې یرغل وروړ او په دغه پیخه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. دا خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام چې د ماشومان لپاره دی اوریدل شي او همدارنګه کور کلی هم مه هیروي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته په یو سفر تللی وو. د دغلته له ځایي چارواکو وغوښتل چې په یوې میاشت کې دي د اصلاحاتو یوه طرحه ورته وړاندې کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې نامنې زیاتې شوې. په ځانګړې توګه دغلته هدفي وژنو او د نامنیو نورو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. زموږ خبریال موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په تماس کې دی. له تاسو به واورو چې د ولسمشر غني نننۍ څرګندونې څه وي او چا سره یې وکتل په ننګرهار کې.
ډیره زیاته مننه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې ویلوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار له ولسونو سره خپلې هغه پخوانۍ ژمنې بیا تازه کړې. غنی دغه راز په دې ولایت کې په ملکي او نظامي ادارو کې هم د پراخ اصلاحاتو د پلي کېدو باندې ټینګار وکړ او د ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت بیا رغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې به جدي اقدامات ترسره کړي. او دا غوښتل نو چې تیر کال هم په خپل سفر کې کړی وي، خو د ننګرهار د خلکو او د ځای اوسیدونکو او د غونډې د ګډونوالو په وینا چې د غژمنې لا تر اوسه پورې په ځای پاتې دي او عملي جامه نه ده اغوستې. جمهور رئیس وویل چې په دې ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې به 4000 نوي بستونه اعلان کړي او ضربه منظور کړي، او د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلی کړي. دغه هغه ژمنې دي چې تیر کال په خپل سفر کې د ننګرهار د ولسونو او د ځایي چارواکو سره کړي وي. خو په ټوله کې د ننګرهار خلک او هغه خلک چې هلته په تیرې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه یو څه مایوسه وو، او له ولسمشره ګیله کوله چې تیر ځل هم چې راغلی وي ننګرهار هغه ولایت دی چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او تر ډیره یې رایه هم د ولسمشر اشرف غنی په ګټه وکاروله، او په دې تمه یې وکاروله چې ننګرهار ولایت به بیرته هغه خپل پخواني ځای او مقام ته ورسیږي، امنیت به پکې راشي، کار به پکې وشي، پرمختیایي پروژې به پکې پلی شي. خو دوی ګیله دا کوله چې نه یوازې دا چې ژمنې نه عملي کېږي، بلکې لا پسې نامنی زیاتېږي. دغلته کار روزګار په ټپه ولاړ دی. ننګرهار ته هم اوس دا ځینو نورو ولایتونو غوندې په سترګه نه کتل کېږي، او که څه هم چې خوشحاله وو چې په راتلونکي کې د حکومتدارۍ په برخه کې یو څه اصلاحات رامنځته شوي. مثلا دوی یادونه وکړه چې والي نه خوشحاله دي او د امنی قومندان نه خوشحاله دي یا د ملي امنیت رئیس نه خوشحاله دي، خو په ټوله کې نیوکه په ولسمشر دا وه چې صلاحیتونه یې نه دي ورکړي، محدودیتونه لري. حتی د دوی په خبره باندې چې د شپږم بست یو مامور ګمارنه یا لري کونه هم د واري په صلاحیت کې نه ده. او دوی
مننه کوو امیر زید صاحب. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه مو واوریدل. نوموړی په ننګرهار کې وو. دغلته په ننګرهار کې که څه هم جمهور رئیس خلکو سره یو وار بیا د وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړي دي، خو تر دې مخکې هم چې جمهور رئیس ننګرهار ته تللی ورته ژمنې شوي دي، او د ننګرهار یو شمیر مشران انتقاد کوي چې دغه ژمنې بیرته نه دي عملي شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی ذبیح الله زمری راسره په ټلیفون وصل دی. د نن په دغه غونډه کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې کولې موجود وو. ښاغلی زمری، خبرونې ته ستړی مشي. جمهور رئیس یو عربی ننګرهار ته درغلی وو، د ننګرهار خلکو ته بیا څه وویل؟ د څه دپاره درغلی وو او دغلته کومه وینا چې وکړه څه وویل؟
سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. جلالت ما په رسمي شو ننګرهار ته راغی، نو موږ په دې څه غوښتنه وکړه چې جناب رئیس تاسو څو ځل مخکې راغلي یاست ننګرهار ته، موږ هم کړي ژمنې ترسره شوې نه دي. من دا د نیمګړو پروژو د تکمیلېدل غواړو په مختلفو سکتورونو کې، خدمات عرضه کول غواړو، او د روغتیا، معارف، پوهنتون او ترڅنګ د امنیت تامین.
ښاغلی زمری وبخی، تاسو مشخص ماته دا ووایئ چې کومې داسې پروژې دي چې تاسو فکر کوئ چې ولسمشر یې مخکې ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې هم کوم پرمختګ پکې نه دی شوی، داسې مشخصې صورت یادولی شي؟
زموږ یو څو پروژې دي. یوه پروژه خو ته د کابل جلال آباد عمومي سړک دی، دا دویم سړک. یو د جلال آباد تورخم بل سړک دی، دا دوه. د سولري یا لمریز برېښنا چې د 240 میگاواټ په ظرفیت باندې د حسابي داکي دا درې څلورم خبره زموږ یو روختون لرو د کمپلیکس په نامه کمپلیکس روختون شپږ سره دی د دې یوازې اوس تعمیر جوړ شو بعد د شپږ کاله ځنډ وروسته دا تعمیر جوړ شو اوس تفصیلات تجهیزات تشکیل پرسونل او برېښنا دا خدمات ته اړتیا لري دغه یو برخه د کار شوی باقي پاتې نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه روختون مونږ ته فعاله کړي چې دا خلک چې پاکستان ته ځي ما ورته ویل چې یو څو موده مخکې چې اخذې بېچارهګانې پښو لاندې شوې خو دوی ناروغان یوازې ځینې چې دوی روغ شي پښو لاندې شوې مړې شوې نو مونږ دغلته روختون مونږ ته جوړ کړ تر څنګ یې هغه د په ننګرهار کې یو څه واړو بندونه وو او سربندونه چې سروې شوی وو هغه مونږ ته یو کاغذ رسمي چې دا سروې شوی وو هغه مونږ ته وړاندې کړ چې په دغه برخه کې کار شو تر څنګ یې مونږ ویل چې زمونږ د والي صاحب پاک سړی دی په وطن مین سړی دی افریدا سړی دی اورېدونکی سړی شخصیت دی دولت په ژبه پوهېږي خو زمونږ والي صاحب شپږو ورځو به معمول نه تغییرولی شي نه مقررولی شي نه لرې کولی شي څوک چې فاسد دی په خپل ځای پاتې دی والي تغییرات نه شي راوستلی که تاسو دې والي ته صلاحیت ورکړي چې والي سالم د تعینات کې اصلاحات راوړي خلک چې فاسد دي د ادارې د لرې شي د ټیکهدار رئیسان نه مونږ خلاصو دي ټیکهدار ولسوالان نه مونږ خلاصو خپل سه محلي ادارې محلي حکومتداري ښه پر مخ ځي د خلکو قناعت حاصل کړي مونږ په دې پوهیږو چې ملک مشکلات شته بیرونی مداخلاتونه هم شته خو ولسمشر باندې زمونږ یو نیوکه قدم و مونږ وایو تاسو سره د دې دومره مشکلات چې مونږ لرو تاسو ولست هم شاکره ولګ ولست نږدې شي ولست سره یو ځای شي د ولس نواز چې ولست غوښتنې لري او په هماغه ولست غوښتنو پر مطابق ولست تاسو ملاتړ کوي چې ملاتړ وشي نظام خپله تقویه کیږي
څه یو ویل جمهور رئیس د تاسو د ننګرهار د مشرانو د څرګندونو په وړاندې څه ژمنې وکړلې او دا راته وایي چې ننګرهار کې امنیتي وضعیت وسنګ دی په دې برخه کې څه کېدلی شي
ننګرهار کې الحمدلله امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه دی خو د عادتي وزنې او مقناطیسي ماینونو او دغه اختطاف او د بعضې مسایل شته هغه په ټول افغانستان کې خو ننګرهار کې هم شته مګر زموږ په لرو پرتو امنیت الحمدلله ښه دی تر څنګ د جمهور رئیس ژمنه دا وه چې والي صاحب باندې غږ وکړو چې په ولایتي اداره کې چې څومره تغییرات ته اړتیا لري په ټول دې یو میاشت ټول ماتریال زه یې اجرات کوم او د دویم تدبیر ویل چې په یو میاشت به زه په تاسو ته په دې لنډ ورځو کې بیرته چې کوم کارونه چې تاسو وړاندیز وکړو چې زما وسه رسېده امکانات موجود وو او 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 موږ کار کولای شو تاسو دې ته پیغام رسوم چې دغه تر کومه ځکه کولای شو او دغه کومه نور ولې ژمن نه تیریږي نو معنا دا ده چې جلالت ما بو رسم شم بریز نه څه معلومې ده چې قاطع و د اجرا ته دوپاره هو دم دلودو او زمون د خبرو پر استناد باندې خبرې وکړي
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا پوخانه استازي او په سیمه کې یو سیمایز مشر زبیح الله زمره و چې موږ سره یې سیمه ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداو مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دوستان وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې مذاکرات او بل مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پایل شي دا به هم وایي چې د افغانستان لوی څارنوالي وی په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړلې دي خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ په کانګرس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټورال کالج رایو تر شپېرلو وروسته وویل چې د جنوري په شلمه به واک جو بایدن ته وسپاري کانګرس د نومبر د درې منټې په ټاکنو کې جو بایدن د ولسمشر او کاملا هاریس دغه د مرستیالې په توګه تایید کړل د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د دې بری اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون ولسمشر ترامپ لاتړي د کانګرس ودانۍ منځ په زور ورننوتل او دا خوده پر مهال څلور تنه وشل شول احمد شیبر په ستړیو کې شیبر صاحب نور لته تاسو ورو
مانا نن صاحب تمه ده چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د شپږڅل وشتم ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د لوړې مراسم تر سره کړي کانګرس د نومبر د درې منټې د انتخاباتو پر مهال د بایدن بریا تایید کړه د امریکا د استازو جرګې خړیو نن دا تایید کړه چې بایدن په ټاکنو کې 318 الیکټرل کالج رای خپل کړی دی او د جمهور غشتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ 222 الیکټرل کالج رای ګټلې دي. یو شمېر جمهور غشتونکو د ټاکنو پر نتیجو اعتراض درلود چې د سنا او استازو جرګې د اکثریت له لوري رد شو. د کانګرس غونډه پرون د اعتراض کوونکو له لوري ګډوډه شوه او پرون ونه توانېده چې د بایدن بریا تایید کړي. د کانګرس ودانۍ ته د مظاهره چانو له داخلي دو سره ډزې وشوې چې په پیل کې د ټرمپ یو ملاتړی ووشل شوه. وروسته بیا پوره پرونو کې راغلل چې درې تنه نور هم د شړو پر مهال وژل شوي دي. د کانګرس ودانۍ ته په زوره د اعتراض کوونکو د ورننوتو، د کړکیو د ماتېدو او د شړو له امله پولیسو 250 تنه نیولې دي. څو ساعت وروسته تر دې چې د کانګرس ودانۍ له اعتراض کوونکو تشه شوه، وضعیت عادي شو. د سنا او استازو جرګې غړیو د انتخاباتو پر نتیجو بیا غونډه وکړه او بایدن یې بریالی وباله. یو شمېر سناتورانو د میسوري د سناتور جاج شاولی او د تکساس د سناتور تد کروز په مشرۍ د بایدن له بریا سره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس چې د غونډې مشري یې کوله وویل هغه کسان چې نن یې په پلازمینه کې شخړو ته مخه کړه بریالي نه شول. د اعتراضونو وروسته یو شمېر سناتورانو چې د بایدن له بریا سره مخکې مخالفت کاوه خپل نظر بدل کړ. د رایو تر شمېرلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو بیان کې ادعا وکړه چې د نومبر د 3 نیټې په ټاکنو کې درغلي شوې دي، خو وی ویل چې له جنجال پرته به واک بایدن ته د جنوري په 6مه وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر باسونه به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچه اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب لو ترمنز د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهمې مرحله پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه خبرو د دوهمې مرحله د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه پورې پیل سي. افغان پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون په هدف دروانی ونی د سه شنبه پورې قطر ته ورسید او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبري پیل سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د پنځمه پورې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرون د دواړو لوريو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. په دغه ناسته کې بیا د پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیرلو لپاره تاکل شوی تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې هدفي وزن تر بل هر وخت ډېر سوي دي او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول ګرځېدلې دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبريالان، مدني فعالان، ډاکټران او دینی عالمان پکې ووزل سول د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د اعلامیه چې د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له لوري خپره سوې پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپیژني. دوی زیاتوي چې دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیریدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلی خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیده کاته کړي، په دې لیدنو کې تر اوسه د تاوتریخوالي د کموالي او د اوربان پر ټینګېدو ټینګار سوی دی، خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دی لیدلی او دلیل یې هم نه دی معلوم. ښاغلی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې د افغان سولې ښکېلې خواوې د دغو مذاکراتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ وکړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو زموږه له ازادي رادیو نه اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړل دي. نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې فساد او سره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې عمله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیه ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 288 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي، له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درش پتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلی، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایا کله مو د سپورت یا ورزش پر مهال نامناسب حرکت کړی او د بدن غړي مو خوکړي؟ ایا په سختو حرکتونو سره مو د خپلو مفصلونو یا عضلو درد سره مخامخ شوی؟ یو تایوانی شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت په مهال څه وکړي او څه مه کوي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اورو.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایوانی کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کډنا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما سم درخواست تقاضا غوښتنه پیشنهاد ده دې درخواست لرم درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول کلم دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو شونه ورسره باندې لوړېږي پورته روان دي. همدارنګه د وینې واخله په دواینو باندې لیکلي 100 روپۍ قیمت ډاکټران زمونږ 200 واخلي، په دواینو باندې 200 لیکلي ډاکټران زمونږ 400 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورسره باندې پورته روان دي. افغانستان د دولت زمونږ درخواست دی چې دا کم خلک چې خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي باید دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګرانو ترنګ ورسره باندې پورته روان دي. یو شی چې لاس په ځان شي هغه شی په 500 روپۍ باندې خرڅې وي. دا څنګه ویل شي د دې شی نن غوړل چې هغه باندې تاریخ کې سره دی هغه کلی کلی 2013 کې راوته په 2013 کور کار کوي اوس یې وشتم روان دي. درې کلن په کې شو ما په خپل باندې دې دي زموږ دولت ته ځخه درخواست تقاضا ده چې تا خلک دم حاکم شي او دوسری حساب کتاب وشي بیا بل څه دغه شان کې کار تر سره نکوي. سلام ګلبین ټکنور وال
تاسو عبدالرحمن دی لوګر ولایت هم د ټیلر موټر وان یم جبل سراج کې ولاړ یو سالات راځي کیږي سالم تور ده او موټر نه پرېږدي که څوک لس زره روپۍ ورکوي هغه پرېږدي او نور موټر کار ولاړ دي هیله کوم چې دا زما خبرې نورو خلکو چارواکو ته ورسېږي
دا د ارغنده او لوګر او پروچرخي د کومې خامې لارې چینی زغټ موټران چې په تګ را تک کې وي اکثره د موټر په خپلو ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خاوره چې د کابل ښار ته وړي عامل یې د خامې سرک دي چې ټوله ګرد خاک دي رواد د شپې چې جوړ کړی دي دغه خاورې دوړې دي چې دا مشکلې خلکو ته ایجاد کړی
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو زموږ غلازاده رادیو ناوړی یو ار بیا راځي چې د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سره ټکیلې اسمت ساروان وورو
د امریکا کانګرس د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د ډانلډ ترامپ د پلویانو له یرغلې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د جو بایدن حکومت ته به له قاعدې او نظم سره سم وخت وسپاري د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي ازبکستان په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې ځینې اصلاحات کړي خو د خپلواکو غیر حکومتي مؤسسو د کار په برخه کې لا هم له سختۍ کار اخلي د چین په هیبي ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 15 افغان سرتیری او 11 طالبان وژل شوي دي په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤل وسوال قومندان په نخټه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلو د مسابقو وخت تغییر شو په پام کې وچه د دوی لوبړی مسابقه د جنوري په 13مه پیل شي خو اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 28مه په لوبړی مسابقه کې مخامخ شي
دوستانو وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري ځنګړی پروګرام او پاغي پسې کور کله مهیروي
په کابل کې د کابل جام په نوم د نجونو د والیبال سیالۍ نن پیل شوې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قاری زاده ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له کابل شپږ لوبډلو ګډون کړی او درې ورځې به دوام وکړي په خبر کې ویل شوی چې هر ورځ دوه لوبې ترسره کیږي او هدف یې د کابل منتخب لوبډلې ته د تکړه لوبغاړو موندل دي په هرات ولایت کې د دولتي ادارو ترمنځ د فوټسال د پیل شوو سیالیو وروستۍ لوبه نن ناوخته ترسره کیږي ضیاءالحق زیاده دی ولایت د سپورت ادارې فنی مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې وروستۍ لوبه د پوهنتون او ابرسانۍ ادارې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي دا سیالۍ د سولې د پروسې د ملاتړ تر نامه لاندې د هرات ولایت د بیلابیلو دولتي ادارو د سلربشتو ټیمونو ترمنځ د لړم د میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وي او په سیدنی کې د استرالیا او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالیو دریمه لوبه روانه ده پچا استرالیا غټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې د دې سیالیو لومړی لوب استرالیا او دوهمه هندستان غټلې ټاکل شوی چې د دې لړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه ترسره شي
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ل معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو وصول کوي که چیرته تاسو ور سره په نمو باندې یاد کی یو خدای د چدی مای سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سیمای پکیږي بیا تاسو تم په دینامه خلک خبره
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی اراده نه منل دی د هغوی هستی سوال لاندې وړل دی
نن په همدې کې لږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته په مان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی وبس پې وهو نو
پټلار هم بدل لګیږي پرونه هم بدل لګیږي پټوله نه هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره
شه دا درې غتیم لري څه بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شند ته بس دا درې کال کې سینه ور راسه بس غرا په سخانې خپل قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي
د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رقم لاینې سه ته خدای سي دې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خړې ته سوي دي
د چې په خړې ستان
په خړې ستان
میګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاده ورجوره کې بخانه شي جوړوله بچا به بردو کې چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږو خای نشته خای نشته زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سم د سی ګډان کیږي مای په کیږي بیا تاسو تم په دینه خلق خبره زیات زیات منی اسید بیخی د سی کم ماشومان څنګه یا لومر نزیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد مونږ د خلکو سره فوصل بعد
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پستر ګوینو ځینې کسان ذهنی معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکا کړی او ته واکشي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فجعه موجوده ده هم د اوس یوش میں نور هغه د بدن خپل لاس ور کړی دی بدن برخی لاس ور کړی دی یا د باندې سرک موټر وهلی دی کوم بل سند ته پیسې ده یا مرزتی ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري معمولا ما اندیم چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشاری کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کی او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کیدلی سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سي دا همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کیږي چې یو شپه ماشوم باندې په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دا په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او پدې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ پدې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو خو بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ په خو بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکیږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه خو بد وشل کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په خجوب لوي او د حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغه ارادي نه منل دي د هغه هستی سوالاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نور کومون نمستر کې پټول دي دوه بنیاد لري یو دغه چې په خپل فکر کې ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې کوي یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګي غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډ وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډ وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
کومل رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي
څو شان په کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډیره زیات کچ پورې نوې سره په کې لمنځ لاړ شي اول ځان باوري مثلا کپات شي په کې په خدای دې ونسره پات کی یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کی یو دادا بل دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندې چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني سره سره دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې وړلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي دای نه بریالی کیږي توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالي کې ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دای هم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم دای هم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتونو راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې
سلامت اوسې ډېر شکر
قدر من دوستارو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
هرکلی.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور دوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چار شي سوځو ته خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
دغه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسي سینا باغالو د دې ډیر کلاتون از منګه دین دی اواد لاسدی
قدر من اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلی هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منزور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږ اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کس نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده مجبوری را ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دم کیس ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو ور کوم سلیجل دغه پیدا کای چیر ما خبر سی راوړی بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتاق ور شپ کو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرناول مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده موږ خو باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګان یو لاسته راځي هغه د ټول زموږ ستاسې سینه باغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخې ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تا نه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوې ده شپې خواته خاصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زه ما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بچار د لاسه لا
شنن کې په دې اندې چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم فهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضررونه لري او کېدای شي چې د آینده د
عمر اوګډواله د انسان کم کوي د الودګي کېده شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېده شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل ور سره پیدا کی.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما نوم عزیز ده، د کابل اوسیدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي، او دولت باید دا معمونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابوي.
زایب خان زدران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل سیدن کېما ولا او نظر اوا خټره سخت کړه د خوستان بعد له څلور بج مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی، د وټلونه بازار وټلونه کنټرول کی، خار زکه چدی ربړونه سوځي، ټایر سوځي، پلاستیکونه سوځي.
ورس پوګمای اصلا د لغمان سیدن کې اوسېلم په کابل نو باید د دې پارچ مریضان نشو جلوګری وکړو، خدای چې ماکس واغوندو دغه اضافي شې چې موږ سوزو لکه د جنډي د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګری وکړو ترڅو موږ فضا پاک شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غل رئیس رازو لمړی پختنه مدا سیمترا کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده الهتونې چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینې دي. په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر، جنگ، نامنی دا ټول دې باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارونو کې پځای شوی دی چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغییر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده.
تاسو څه شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوا یې خرابه کړې وي، هوا یې ککړه کړې وي، تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړي وي یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه؟
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک باندې تلاش روزانه موږ چکل نظارت کوو د شلو نه تر پنځه ډیر شو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دی. چې دا یو خزیره ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتو نه نظر دی افتې ته په مراتب ټیټه شوی ده. دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتو نه په مراتب ښه شوی ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را پاک شي او بل اخره د غټ ستونز نه خلاص شو؟
موږ دوه ډول پلان نه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم په ولاګو او اوس عملا دا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداره عضلاتو سره مغږی وکړو چې هغه هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هیوادوال د ډېرې خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کړي. دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی د پاره شته، سمخ کې داونه کړ چې هم پوهاوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم پوهاوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعاتو څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې، د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوال یاستو، دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم صاحب، روسي کې به د ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌دار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
Oh, دار